السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوږې کچه د اندېښنې وړ بولي.
زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې نه تنه بشپړ خواړه نه لري.
د بې وزلۍ او لوږې لاملونه څه کېدای شي؟
د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي. زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې هم جنایي پېښې ځوروي. او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دې سازمان ته یې خپل دایمي استازی پکې معرفي کړی. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بې پولي خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has a
پتیرو دونه کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمر سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخته اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 50% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوی لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالې مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکې غونډه کې دی د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. نیپال، بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د شنبه په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو، د بنګلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرون یې لومړۍ ورځ وه او نن یې دویمه ورځ ده. انشاءالله چې لوبغاړي دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله تمه ده چې د بنګلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنگلاديش د 112 ترنزونو په جواب کې افغان لوبغاړو پرون سلويخت منډي وکړي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې یې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 1500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود او کمزورتیا د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. تازه د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل ورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان صحي نظام هم د منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دې اندېښنو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړېدو په افغانستان کې د لوږې او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداری د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ښاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. په لسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډېر بې کیفیته خواړه خوري. په تېرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمې مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې له مخې 50% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداری وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکي بې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتونو له لوري په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو پڅوالی په نړیواله کچه اندېښنې ډېرې کړې دي. تا تازه د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان سره په بیړني ډول د 200 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بیکاری زیاته شوې ده، ګڼې فابریکې تړل شوې دي. د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه وه چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردګ څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت راغلی دی.
پخوانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیاردونو ډالر باندې مرسته کېدلې، مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کېده، مستقل بودیجې وي او بالاخره دا ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلود. د نوی حکومت پر اتاک سره بین المللي جامعه یا دنیا د خپلو ملاحظاتو په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول خطا شوي دي او دوام علت یې دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي او موږ د دو د واجې نه چې موږ نشو کړلی چې خپلې پیسې دوران د سرمایې ته را وباسو، تجارت ته را وباسو یا کارخانې پې وچلوو یا واردات پې وکړو. دوامه مسله یې دا ده او دریمه مسله یې دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
ښاغلی وردګ، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
موږ یو ښه طرف ته روان یو ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دی چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یو پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
هر څومره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسنی مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات د دنیا سره یوې نتیجې و توافق ته ورسي، ملل متحد سره، د همسایګانو سره، د اسلامي ټولنې هیوادونو سره، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپېژندل شي او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزی چې په بیرون کې دي د هغو نه موږ یو څه ناڅه استفاده وکړی شو او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کمکونه جاری کو، IMF د موږ سره کمک وکړه، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، ټول بیرته د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د خلکو سره او بغیر د هغو نه موږ خپل زیربنایي کارونه شروع کړو. اقتصادی پروژه لکه ټاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دي، دا ټول رد نشي په دوه پورې چې دموږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړی سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې یو، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې یو. امیدواره چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردګ و چې له ازادي راډیو سره یې د بیکاری او د غراز بیوزلۍ او فقر پر زیاتوالي او د دې زیاتوالي پر عواملو خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تر و
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار کې له وړو او لویو جنایي جرمونو کړیږي. وسلوال غلاوي د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک اندېښمن کړي. طالبان وایي د دوی لخوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل دولسمې حوزې اوسیدونکي ګل حسن وایي د سیشن بې په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل یې د طالبانو بیرغ هم لګولی و د ده ورور او د ورور زوی په ډزو ویشتي چې ورور یې ټپي او وراره یې وژل شوی دی. دی په دې پیښه طالبان ملامتوي.
مخام بس د ما ورور چې د کوره وتلو او دکان ته روان و، دا د سکرینو نمایندګي لري. دا موټر سایکل دې نه مخکې درې څلور دورې ورته وی دي وې. زمونږ د کور مخې کتلې وه، واړه واړه بیرغونه یې د امارات لګولي وو. سمدستي مخکې نه ورته درېدلي وو، بس دا دې پکړې وې. هغه دې چې دا دوه ډزه دا لګېدلی وو لوکس ته درې ډزه دال امام ورته وریاره دا پکې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس بیرغ لگاولی او بس پک دی در دی نور پختنه نشته.
د کابل ښار بل اوسیدونکي منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات دارم.
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. هلکان له رکشا ښکته شول او دکان ته دننه راغلل. اول مې فکر وکړ چې بیریدونکي تفنچه یې راباندې راوویستله، موبایل یې رانه یوړ. له طالبانو غواړم چې د دا ډول خلکو مخه
ونیسم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونه او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد ایاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بده مرغه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوه ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جایی که کدام واقعی
هر چیزی که کومه پیغه کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ورسره جدي چلند کوي، مزاحمت لمنځه وړي. موږ تیرې داسې پیښې لرو چې مجرمین پکې نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
کشف خو اسلامي نماینده
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستي حد ته رسیدلي وو. د طالبانو له راتګ سره هم مهاله هیله داوه چې کچه به راټیټه شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
سلګونه افغانان په نوی ډیلی کې بند پات دي او منتظر دي چې بیرته افغانستان ته راستانه شي. دا چې دا ګیر شوي افغانان څنګه او په څه مقصد هندوستان ته تللي وو او اوس له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په همدې اړه زموږ همکار مجیب حبیبزی په نوی ډیلی کې له بند پات شوي افغان نثار احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له څو ورځو راهیسې دلته بند دی او دا یو نور ملګري یې کومې ستونزې ګالي.
موږ څه کم لس نیولی له دوله سوه نه زیات شوي دي خلک دلته په ډیلي کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، د چارګانو په یخچالو کېښي دي. وروره موږ ته به د اریانا شرکت سره موږ غږېدلي وو. رئیس سره یې هغه وویل چې موږ ته ډیلي هغه نه راکوي، اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې موږ کومه ستونزه نه لرو، چې موږ ته ډیلي دولت هغه راکوي، اجازه راکوي، موږ درځو خپل مسافرین انتقالوو. او اوس نو کله یو سفارت ته ځو کله بل سفارت ته ځو. افغانان ډېر په جنجال کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لویه ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده، پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي، یاته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپله نوې ډیلی کې؟
دلته خلک له اوسېدلو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. دا خلک افغانان دي، موږ تاسې افغانان دي، موږ تاسې داسې مخ پیسې ورسره نه سبې چارګانو سره کرایه دي کوتا کرایه داسې خلکو سره نه څه ورځې موږ چندو کوله بعضې خلکو ته چندم وکوله خلکو ته چنده وکوله بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نهسته قدن. نو موږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما دغه پنځه اویا ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته ان کې بند پاتې یم. مریض را سره وو، ترورځیه مې وو، هغه مې اپریشن کړی او د ملا عملیات یې وو، هغه خلاص وو په خیر. موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې هلته د ملګرو ملتونو سازمان دی د مهاجرت برخه فعاله ده او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلي یاست، دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته هم ورغلي یو، د افغانستان سفارت هم ورغلي یو، سفیر صاحب سره هم کتلي دي، خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی. مثبت جواب موږ ته نه دی راکړی. موږ ګرځېدلي د موږ مشران سپینګیري قلن سیاسري بېچارهګانې تللي دي د افغاني سیاسري.
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډېر شمېر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول، او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستانه شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته ډېر کسان تداوي ته راغلي، تداوي ته مریضان او بېچارهګان راغلي دي. او هغه دی فاميلي راغلي دي بازي کسان ټول فاميلي په افغانستان کې پاتې دي دا کسان چې دي دا سند راغلي چې بل ملک ته لاړ شي بل یو ته لاړ شي یو دوه نفر راغلي ل خپل فاميلي مشکلات سره مریض ده او هغه ورسره د غیر اوسې دي تداوی کړی اوس غواړي بیرته چې واپس لاړ شي خپل خپل وطن ته کابل ته لاړ شي.
په هند کې یو بند پاته شوی افغان نثار احمد و چې ویل شاوخوا 1200 افغانان له تیرې یوې میاشتې راهیسې کابل ته د راتګ شېبې شماري، خو وایي چې تر اوسه هم له ژمنې سره هوایي الوتنې یا پروازونه نه دي پیل شوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه د طالبانو په هغه لیک غور کوي چې دوی ورته په کې خپل ځانګړی دایمي استازي معرفي کړی دی، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړي دي. اسمت څاروان ته به وښو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو مطالب خپاره کړي دي. ملټري ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کیږي چې امریکا هڅه وکړي چې د افغانستان په ګاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړ. د ورځپاڼې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یوه حساس وخت کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلي دي. ملټري ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرېنږدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیش کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول وو. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دو کلونو کې امریکا ته خطر پېښولی شي. د امریکا پوځي مشرانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهر برید هم پرې کولای شي، خو دوی په عین حال کې دا مني چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغیزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی، ځکه چې روسیه د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیځ له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولسو اصولو پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبې پر ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوي چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب به شي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوي دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور لار هواروي.
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دوی پکې په دوحا کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی.
جرمني ملګرو ملتونو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په ویل کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تاسو ته ولیدل. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازی دي د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو پر روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په ریبیات کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتونو کې ګټور وي. مهمې غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتونو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د ارزونې د کمیټې غړي توپ لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وارنه مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له واکه لري شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتونو کې غلام احساق زئی نور د افغانستان استازي توپ نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د شاغلي حساغزي له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې دی چې د ملګرو ملتونو پشپش اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په استازي توپ برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی. تر اوسه دا څرګند نه ده چې کوم استازي به دا وینا کوي، د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازي که د طالبانو استازي.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راديو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو، خو د دې خبرونې یو بل راپور راخلو. د کابل پوهنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمارنې غبرګونونه پارولي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل په دې راپور کې.
کابل پوهنتون چې د هیواد یو لسترو او مهمو پوهنتونونو دی، د طالبانو لولوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مل ده. طالبانو د خپلو ګمارونو په لړ کې تازه پوهان محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي، د پوهنتون لولوموتو استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمي کادر ګڼل کیږي، له داندې ګوخه او پر ځای د همدې پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلی دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیلو قشرونو خپلې نیوکې او نظرونه لیکلي دي او دا بدلون او ګمارنه یې مناسبه نه ده بللې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو، خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږېدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه یې غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې دننه وضعیت څاري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په یو خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1981 کال کې فارغ شوی او د افغانستان اسلامي امارات د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سوې ده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوي ګمارل سوي سرپرست نظر محمد مطمئن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې دغه تېروتنه به بیرته اصلاح سي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بې پولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلی چې دوی یو تازه لارښود چې 11 مادې لري په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی دی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې دی د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کتمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او که نه. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. او پر دې سربیره د ازادي راډیو خپرونې پر ټویټر او یوټیوب کې هم موندلی شئ. اوس هم ور رسیږي یونیز پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو ترې وړاندې یو بل راپور راخلو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ او ورپسې اونیز پروګرامونه مه هېروئ.
15 کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن له خپل کلی څپوري د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رارسولي وایي پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بد حال دی. دغې نه راغلي وو ډېره تقریبا اوس خو دا 12 منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي نو 500 خو کاکړو پورې براکړه شوي داسې راځي که نه اوس هم راځي او ځنګل هم هماغسې کټکیږي او دوام لري بد حالات دي.
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو له امله یې په خپله سیمه کې ژوند کول ګران شوي دي نو ځکه یې د سرونو خوندي کولو لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیو یې په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
مرمۍ راځي مرمو دغه م راغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور پرېږدي. 15 کلي دي زما کور خواته را ورسېدلی دي کې ګر چاپېر ناستې دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مو څه نشته نو څه کم تمبوشته دی زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي او نه د خوراکي
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل،
څومره به کور شوی خلک چې دي زمونږ ورونه دي، یو شان افغانان دي، اکه د سفرې نه، د ګنجګل نه، د نورو ځایونو نه به کور شوی دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې د پاره څوک ورولېږو، د هغوی نه لیدنه وکړي، د هغوی غوښتنې واوري، او هغه شان د هغوی سره د خپل وس موافق چې دی چې څه یې هغه وسه وکړي. الله دې وکړي چې د دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپلو کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورند کرخې سره پرتی سیمې پر توپونو او نورو وسلو ولي، چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بل خراغلاست و خپل پښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم، د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب، رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غزو غواړم چې په دوه د قرآن عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي، دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمه هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تفسیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضیه سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي، او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي؟
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی، کدوی د حق ته توجه و نکړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي، او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجینا متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته؟
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسی بین المللی اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زدکړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېر زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر راغله شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشي شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن نو کجیبه دې کوم
ارغا حس به تکړه حس به ته په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خالونه واره شنه خالونه دزنی خال دی مراور خلا کبینه در سندر او لنده پاوریدل سره با پدی پوشوی است چه پنننه خبرونه که خال غدیگو در خالونه وحل و تاریخ ترک مرسی پاره کم باورونه موجود دی. در افغانستان پا کمسیمو که خالونه دیر وحل کیگی او پولیسی او فولکلوریک ادب که در خال زای کم دی در پختنه با پا وسنه جوان پشی با که خبرونه که زواب شی. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او نجونو به په تندي زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به یې لیدلی وو خپلې مینې ته به نه و رسېدلی نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوه. یو شمېر ماشومان به هم چې ډېر نازولي وو کورنۍ به یې له ډېر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډېر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني له دست تر کندهاره یا لوی کندهاره دیخوا پکتیا خوست به دوگو سیمو که به دیر و نگرهار که من معمولا مو یا مرکزی سیمو که خب آقو سیمو که به زخت داره ما یا خالونه به یا زنه و هل یا به تندی و هل او خالونه پلاسو هم و هل خب خالونه معمولا چه و هل شویدی به خز و لخواست خواهی شویدی به ناجنه و لخواست خستایی شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گوره لخال چه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه دزن خاله نو کریبه دی کومه پا دی اساس دزن خالونه بیر سایل شویدی خال پا پلاو کل اورانیدی تا پا که جور کرد دی غاخونو پر هارونه خال دی روز و منز که کیه خود لکا پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال دی روز و پا منز ای خل او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلیخی شده پا چه کاریگی لره لره وطنونه او خال دی فقیر مخد زیارت دی خال دی فقیر مخد زیارت دی تانه را یروز دی جنره و لعر دینه او خال دی واه خبر دی نکرم یه دول گیده دی او شقل خواه بلی معشوقه دی خال دی واه خبر دی نکرم ناغه براک دی سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا بطیره پشلی رو شاعره که او بیا پلنده یو که خرا بیر کارا شوائده
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي، په تندي زنه یا هم شونډو شنه کبله او لکس کارګدي، بیا په ستنو دومره غزای ټوکی چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي. او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کیښودل کیږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده او چا به ویلې داسې ده، ینې زه به یې شاخونه ورکړم، هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوشکوله هغه به یې بس وزبله وزبله د مخې به یې په دا بوچلي موچلي ورته کېږد، ستنې سره به یې واله چې هغه مینیسي عینه او هغه به سره سوزه به ګډه شوه، هغه به تکه شنه واوکته شین خال بس.
اجمل احمدزی داسې ځوان دی چې په لاس یې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پوښتلی مو دي چې دا نوم یې ولې لیکلی. هغه په مینه کې د ناکامېدو لیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل:
پټ ساتو، داسې چا ته نه ښکاره کوو، که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی، دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي، دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي، دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي، لاسونه بریږي، لاسونه بریږي خلک، که ستا پام وي دا زما په تندي کې یو خال دی شین، دا خو مخامخ ته یې ویني چې دا زما یو نقشه وي، خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي، هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار ده چې موږ ورپسې یو، لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه، هغې به هر چاته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شول، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهور په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، نه پوهېوه، هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شرې خنډه باندې مې نو لرې کېږي نه، د همدغې خاطر زه ډېر وخت عینکې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې وګورم.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي، ځینې وخت بیا د مزله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته پتندي وهي، څوک په لاس، او ځینې هم په زنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وي کنه، دا وخت چې موږ کډې باره وګورو مرور څه کوو موږ کوچیان کنه، هغه ماشومان چې موږ ستړي چارې تیږې ته یې دسي بیا نه پېژنو چې څو نه خپې نه شي، بیا چې وګورو چې یا په زنه یې د موږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده کنه. اوس د موږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو په مخ وهي، په لاسو یې وهي، دلته لړمان په کیاچی بازې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي، خو موږ صرف یوه نښه کوو.
ماشین خاله ناتمالو، ماشین خاله ناتمالو.
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه ږدي. خال چې په هر شکل وي، هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي، د اسلام له نظره منع دی. په دې هکله د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي:
زینت یا تزئینی شایده چه معمولا خلق استعمالی قرآن عظیم شان که دی موضوع نوم را غلای ده چه فلیغیرون خلق الله الله جل جلاله چکله ابلیس سر محاوره که ولا ابلیس به قسم خورد چیزه بخواه خادو خلقو بنده دی تا ده خلقت بدلون یا ده خلقت تغییر را ولما لحق او رو ایسته ده بشر دی ده خلقو بی استعمال کرده ده یوازی منگه نزی نور ملتون هم ده تطو پنون بنده پا نور ملتون که اغل رو تطوان یا حق تاپی چی دوی پا بدن بنده وحی ده هم ده دوی یو ریشه و جرله لغو سر ورته ده او لدی سره دی اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای الله لعنت دی په هغه خزې چې دا خال وای او هغه ته خال وای کیږي دا معمولا د خزو نه شروع شوی بیا وروسته نارینه و تر اغله ماشوم د مور ورته خال واله دی کې انسان ګرام نه ده هغه که پاکی که پاک نه کیدای پکې ګرام نه ده او ګناه نه ده او که دا سی یو جراحي عملیات وسی چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي خایست له لاسه ورنه کې بیا شریعت دی ته ممانعت هم نه ده کړی
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل لسی په لاره د انسان روغتیا ته زیان رسوي ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي لبلې خوځنې پوستکي هم حساسیت سره کوي درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خي چاري
زړه را ژوند ک په خوانی سندره وایا ماته قنداره سندره ماته قنداره سندره بل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے
Thank you.
آخر خار تر سینے وزے مات قندر قندر سندر آخر خار تر سینے